السلام علیکم ل غرمینه مخکې لس بجې شوې زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. دوستانو د دې خپرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر غاړه وري. په دې خپرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي د پولې پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنا نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان او پاکستاني ځواکونه به د افغانستان پر خاوره عملیات ترسره کوي. د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو اشخاصو ادارو ته خبر ورکوي چې که تر لسو ورځو پورې د برېښنا بلونه ادا نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکه افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه د سختریزو پر ضد عملیات کوي، په دې معنی نه دی چې دواړه هیوادونه به د یو بل په وړاندې ګډ عملیات کوي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دارالامان په سیمه کې نن سهار یوه چاودنه شوې ده او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کې مون غږ کړی دی چې په یمن کې د سولې د خبرو اترو لپاره اقدام وکړي. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه سخت ریزو پر ضد عملیات کوي، په دې معنی نه دی چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې او یا هم په ګډه عملیات کوي. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بېل شکه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې صراحت وویل چې د افغانستان دښمن د پاکستان د منګنل کیږي او د تروستانو په ضد باید دواړه هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي.
افغانستان تل پر پاکستان انتقاد کوي چې په خپل خاوره کې سخت ریزو ته ځای ورکوي چې هغوی پر بهرنیو او افغان ځواکونو حمله کوي، خو ویل کیږي چې اوسنۍ افغان حکومت له پاکستان سره د شو اړیکو هڅې پیل کړې دي او له پاکستان غواړي چې پر طالبانو خپل نفوذ وکاروي تر څو هغوی د سولې په مذاکراتو کې برخه واخلي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دارالامان په سیمه کې نن سهار یوه چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال فرید افضلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د څرنګوالي او تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل. جنرال افضلی وویل چې دغه چاودنه د لوی څرنګوالي ودانۍ ته نږدې شوې او د سیمې ته د څېړنو لپاره تحقیقاتي پلاوی لیږل شوی دی. له تېرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې دا درېیم ځل دی چې لوی څرنګوالي ته نږدې حمله کیږي. له دې وړاندې دوه ځله د لوی څرنګوالي پر مامورینو انتحاري حمله شوې وه چې مرګ ژوبله یې درلوده. طالبانو د نننۍ حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې هدف یې په سیمه کې د پولیسو موټر و. د غور د چهارسدې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سلګونو وسلوال مخالفینو تیره شپه یو ځل بیا پر دغه ولسوالۍ حمله کړې او دا مهال د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفینو پر دغه ولسوالۍ له څو خواوو حمله کړې او خلک د کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ویش په مخ کې هم وسلوال مخالفینو د چهارسدې پر ولسوالۍ حمله کړې وه چې وروسته د افغان سرتیر لخوا پر شا وتنبول شول. تر دا مهال افغان چارواکو او وسلوال مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ د شورتپی او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د امو سیند اوبو د ډېرېدو له امله په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د پسرلي پر راتلو د امو سیند اوبه ډېرې شوې چې له امله د دې زراعتي ځمکه د هستوګنې کورونه او دوه ښوونځي له منځه تللې. پر همدې مهال د بلخ د کرنې ریاست مشر کاتب شمس ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو اولس کلونو را په دېخوا د امو سیند د اوبو په ډېرېدو سره 1,000 جریبه ځمکه ویجاړه شوې چې له امله د یادې سیمې اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه موضوع یې د اړوندو مسؤلینو سره شریکه کړې، خو تر دا مهاله یې په اړه عملي اقدام نه دی شوی. بیا هم اشاره لاست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کې مون غږ کړی دی چې په یمن کې د سولې د خبرو اترو لپاره اقدام وکړي. امنیت شورا د غرض د یمن د شخړې له ټولو خواو غوښتي چې اعلان سوي 15 ورځنۍ بشري اوربند ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې د یمن د سولې په خبرو کې باید ټول اړخونه برخه واخلي او مشري هم باید په خپل یمنیان وکړي. که څه هم چې تر اوسه د خبراتور لپاره کومه نیټه په پام کې نه ده نیول سوې، خو د رواني مئی میاشتې په 18مه د یمن پړه د سعودي په مرکز ریاض کې یو کانفرنس جوړیږي. ملګری ملتونه په داسې حال کې په یمن کې د سولې د خبراتور لپاره هڅې کوي چې د راپورونو له مخې په دې هیواد تېره ورځ ناوخته د اوربند له ټینګېدو وروسته هم د نشو راپورونه اورېدل سوي دي. د عراق او ایران ولسمشران په تهران کې سره ویني. د عراق ولسمشر فواد معصوم د ایران پلازمینې ته پرون د یو رسمي سفر لپاره تللی دی. باور کېږي چې د ایران له چارواکو سره د ښاغلي معصوم خبرې به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د جګړې او اقتصادي اړیکو په اړه وي. معصوم پرون د مئی په 12مه د سوداګرۍ، تروریزم او چاپیریال ساتنې له وزیرانو سره تهران ته ورسېد. د عراق د ولسمشر دا سفر په داسې حال کې دی چې د عراق ځواکونه د شیعه او سنی ملیشو په ملاتړ د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره په جګړه کې ښکیل دي. ایران عراق ته له هغه راهیسې چې سخت دریځو د 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې د عراق په شمال او جنوب کې د سیمو لوی برخې ترلاسه کړې، وسلې او پوځي سلاکاران لیږلې دي. ټاکل سوی دی د ایران ولسمشر حسن روحاني به ښاغلي معصوم ته په تهران کې د مراسم پر مهال ښاغلی ووایي. دا هم ویل کېږي چې ښاغلي معصوم به د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره هم وګوري. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وایي روسیه ته د خپل لومړي سفر پر مهال د هیواد له ولسمشر او د بهرنی چار له وزیر سره د اوکرين، سوریه او ایران په اړه په صراحت خبرې کړي. کیری دا خبرې د ټولنیز رسنیو ټویټر له لارې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنی چار له وزیر سرګی لاروف سره پرون تر لیدو وروسته کړي دي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکو پولی دا خبرې ډیری ازادي او دوستانه وي، خو زیاته کړه چې د خبرو کوم لوی پرمختګ رامنځته نه کړ. د روسیې د بهرنی چارو وزارت لاروف له خولې ویلي چې کیری ته ویلي مسکو له امریکا سره د برابرۍ د شراکت پر بنسټ رغنده همکاري ته تیار نه ده او روسیه باید د فشار له کبله له خپلو ملي ګټو څخه لاس ونخلي. د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روس په لور جلاوښتونکو ترمنځ د 2016 میلادي کال د اپریل د میاشتې راهیسې په جګړه کې تر 6000 زیات کسان وژل سوي دي. او د امریکا په فلادلفیا کې تیر شپه لکه چې څخه د یو مسافر وړونکي ریل ګاډي په پیښه کې لشت لره 15 کسان وژل سول او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. د پیښې ښکار سوی د ریل له واشنگتن ډي سي څخه نیویارک ته روان و. سی ان ان ټلویزیون د امریکا د فدرالي ادارې په حواله ویلي چې داسې کومې نښې نشانې نسته چې باکې دا پیښه کوم ډول تروریستي بڼه ولري. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې د شپږو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان جمهوریت ریاست وی د پاکستان د صدر اعظم دا خبره چې دوړه خو ځواکونه به هماهنګ عملیات تر سره کوي په دې معنی نه ده چې افغان ځواکونه به د پاکستان پر خوره او پاکستانی ځواکونه به د افغانستان پر خوره پوځي عملیات کوي.
هماهنګ عملیات په دې معنی پاکستانی پوځونه د کرښینې اغاړې ته د افغانستان وجود د کرښینې د اغاړې ته عملیات تر سره کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت خپل پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبر ورکوي چې کتر لس ورځې پورې د برېښنا بلونه داخل نکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم په همدې خبرونه کې کتنه لرو. د نشه یي توکو د استعمال په اړه وروستۍ سروې ښیي چې د کلیو او لرې پرتو سیمو 43% کې اوسیدونکي مخدر مواد استعمالوي. یو نوې سروې ښیي چې په وروستیو څه باندې 60 کلونو کې د هغو په زرګونو کسانو څرک نه لګیږي چې اروپا ته د ښه ژوند په هیله پلارو په تر بیا په اوبو کې ډوب شوې دي. نور رپورټونه هم اورئ او د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اورئ.
افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو ډیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي.
دا ساتي راډیو خبرونه په منځنۍ چپې 1296 په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پوري اوریدل شي. افغان چارواکي وایي د پولي پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنی نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستانی ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي، او نه هم د افغان چارواکو په وینا د عملیات مشترک دي. افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان صدر اعظم پرون ویل چې له افغانستان سره پر پوله به له افغان ځواکونو سره په همکارۍ او هماهنګۍ د تروریستانو پر ضد عملیات کوي. ملالۍ بشیر او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د جمهوریت ریاست ویاند اجمل عبید عابدی ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د صدر اعظم هغه خبرې چې د تروریزم پر ضد یې د هماهنګۍ او همکارۍ د عملیاتو په اړه کړې وي، په دې معنی نه دي چې د دواړو هیوادونو ځواکونه به په ګډه عملیات کوي او یا د یو بل په خاوره کې به د سخت دریځو پر ضد عملیات کوي. شاغلی عابدی وویل
نه، دغه عملیاتونه شامل نه دي او په عین وخت کې ګډ عملیات هدف لري، هم هدف فقط د عملیاتو په اجرا کې همغږي ده.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې له افغان ځواکونو سره په همکارۍ د خپل هیواد او افغانستان ترمنځ پر پوله د تروریستانو پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ډیر صراحت سره ویل چې د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن ګڼل کیږي او د تروریستانو پر ضد دواړه هیوادونه باید له یو بل سره همکاري وکړي. غلی عابدی زیاته کړه
د دغه همکاري چوکاټ دادی چې اماهنګ عملیات چې کله ضرورت او د ضرورت په اساس اماهنګ عملیات ترسره شي. اماهنګ عملیات په دمانه پاکستانی پوځونه د کرخې نه اغاړې ته او د افغانستان اردو د افغانستان د کرخې نه دغه اغاړې ته عملیات ترسره کوي په هماهنګ ډول تر څو دښمن وځپل شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له ډیره وخت پر پاکستان انتقاد کاوه چې پر خپل خاوره طالبانو ته پټنځایونه ورکوي او هغوی له دې هیواد په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو او افغان سرتیرو حمله کوي. څېړونکي بیا وایي چې د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو شکولو لپاره ګامونه پورته کړی دي چې پاکستان دې ته آماده کړي چې پر طالبانو خپل نفوذ وکاروي تر څو هغوی د سولې په مذاکراتو کې برخه واخلي. اوس دغه دواړه ګاونډي هیوادونه وایي چې غواړي له یو بل سره پوځي همکاري وکړي تر څو په پاکستان او افغانستان کې وسلوال طالبان لمنځه یوسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان بریښنا شرکت خپل پوروړو اشخاص او ادارو ته خبرداري ورکړ چې کتر لس ورځې پورې د بریښنا د لګښت پیسې ورنکړي قانوني چلند ورسره وکړي. د دې شرکت د سوداګریزي برخې رئیس میرویس عالمی د سه‌شنبه پورې په کابل کې خبري اعلان وکړ. ویل دولتي ادارې او افراد د بریښنا له شرکت څخه کم 2 میلیارد افغانۍ پوروړي دي. په نوې وخت کې لوی څارنوالي وایي چې د بریښنا د لګښت د پوروړو لستونه دوی ته رسیدلي او هڅې تیزې شوي چې دا پورونه ترلاسه شي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
که څه هم د افغانستان بریښنا شرکت رسنۍ وته په استول شوي خبري پاڼه کې لیکلي و چې د بریښنا د لګښت د پوروړو نمونه به افشا کړي، خو د دې پر ځای پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته لس ورځې مهلت ورکړ. د دې ادارې مسؤلینو یوازې د پوروړو ادارو او وزارتونو نمونه واخیستل او خبرداري ورکړ چې کتر ټاکل شوی مهلت پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د افغانستان د برېښنا شرکت د تجارتي څانګې رئیس میرویس عالمی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له تیر لمریز کال راهیسې تر اوسه دولتي ادارې 180 میلیونه او افراد او اشخاص شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ د برېښنا د لګښت د نه ورکولو له امله پوروړي دي.
ما به تمام انمی تعداد افراد 10 روز وقت میدیم.
موږ دغه ټول افرادو ته لس ورځې وخت ورکوو چې که په دې ورځو کې د برېښنا د لګښت پورونه ورنکړل شارته بل کمرو سره وروزو، کوڅه په کوڅه به ګرځو او معلومو به چې دا څوک دي، د برېښنا مزي به قطع کیږي.
د موبایل په دې موده کې پورولو دولتي ادارو او افرادو ته بیا بیا مکتوبونه استولي او ټینګار پرې کړی چې دا پورونه ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروايي او زور څخه کار اخیستل شوی او له برېښنا شرکت له مالي ستونزو سره مخ کړی دی. د برښنا شرکت د سوداګرۍ د څانګې رئیس وویل چې په پوروړو دولتي ادارو کې د عامې روغتیا، د پوهنې لوړو زده کړو، کورنیو چارو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانونو او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو او قومونو او قبایلو وزارتونه او سکم لس نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. سربیره پر دې یاد شرکت په دې ورځ د برېښنا د لګښت د پوروړو افرادو او اشخاصو د نومونو له افشا کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو نومونه افشا کړي چې د افغانستان د برېښنا له شرکته په میلیونونو افغانۍ پوروړي دي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې د برېښنا د لګښت د پوروړو لیستونه وررسېدلي او ډېر ژر به یې پر وړاندې د قانوني اجراتو راپور خپور شي. د دې څارنوالۍ وایاند بصیر عزیزی وویل
د قانون آشکار است، خساره به دولت، تمرد از قانون یک جرم است، پس څارنوالۍ حاضر است.
په قانون کې روښانه دي چې دولت ته زیان رسول له قانون څخه سرغړونه او جرم دی. لستونه را رسیدلی لوی څارنوالۍ یې څېړنه پیل کړې ده. په دې څېړنه کې هم د برېښنا د پورونو ترلاسه کول، جریمه کول او له سرغړونکو څخه د تحقیقاتو کول هم شاملېږي.
د افغانستان برېښنا دا مهال تر ډېره د ګاونډیو هیوادونو په وارداتي برېښنا متکي ده او څېړونکي انتقاد کوي چې حکومت د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره په دې برخه کې بنیادي کارونه ونه کړل. دوی د برېښنا شرکت ته د پیسو نه ورکول یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې که چارواکي او دولتي ادارې له شرکته همداسې پوروړي پاتې شي، د برېښنا صادرونکي هیوادونه به پر افغانستان د برېښنا صادرول کم کړي.
و امریدل چې د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبر ورکړ چې که تر لسو ورځو پورې د برېښنا د لګښت بلونه داخل نه کړي، قانوني چلند به ورسره وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه وروستۍ سروې ښیي چې د کلیو او لرې پرتو سیمو 14% کې افراد په مخدره موادو روږدي دي. د مخدره موادو سره د مبارزې په نړیوالو چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغان چارواکو سره یو ځای د سه شنبې په ورځ د دې سروې ارقام خپاره کړل چې په مسلسله توګه بې ساري ډیروالی ښیي. یوسف زدران پر رپورټ لري.
په افغانستان کې په زیات اندازه د مخدره موادو کښت، نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی، ناامني، بیکاري، بېوزلي او ناپوهي د نشه یي توکو د استعمال ارقام هم لوړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله اداره وایي د 2014 کال د پای وروستۍ سروې ښیي چې د افغانستان په لرې پرتو او کلیوالو سیمو کې 14% خلک نشه یي توکي استعمالوي. د یادې ادارې مرستیال ویلیام براونفیلډ د سه شنبې په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارتونو له چارواکو سره یو ځایوي خبري غونډې ته د دې سروې نتیجې اعلان کړې. ښاغلی براونفیلډ وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو استعمال په نړۍ کې تر ټولو لوړ رقم دی چې د مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه هڅې وشي.
وړاندې شوی اندازه ارقام ښیي چې نشه یي توکي یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، دا د افغانستان او د ټولو نړیوالو ستونزه ده. دا د امریکا او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د 195 هیوادونو لپاره ستونزه ده. باید دې ته په کم نظر ونه کتل سي. دا ستونزه لویه ده او ټولنیز
نوموړی وایي دا سروې د هیواد په څلورویشتو ولایتونو کې شوي او د هغې سروې دامه ده چې په 2012 کال کې په ښارونو کې کړې وه. امریکایي چارواکي وایي په کلیوالو سیمو کې د مخدره موادو د استعمال کچه د ښاري سیمو په پرتله 3 برابره زیاته ده چې دوی یې اندېښمن کړي دي. له دې سره د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیره سلامت عظیمي وایي په هیواد کې د 3 میلیونو کسانو په نشه یي توکو د روږدېدو په اړه خپره شوي ارقام تاییدوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې باید د کمښت لپاره یې له افغانستان سره مرستې ډېرې کړي.
دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د موجوده هڅو سره سره دا هیواد تر ټولو ډېرو نورو مرستو ته اړتیا لري چې دا اندازه کمه او کنټرول شي.
میرمن عظیمي وایي د نشه یي توکو د لمنځه وړلو او د هغې د استعمال د زیانونو په اړه له سکتوري وزارتونو سره په یوې ملي پالیسۍ کار کوي چې ښایي د نشه یي توکو د استعمال له کمیدو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د نشه یي توکو د استعمال کچه داسې وخت له 3 میلیونو کسانو اوړي چې په 2015 میلادي کال کې دا اندازه 9 لکه او په 2013 میلادي کال کې شاوخوا 1.5 میلیون روږدو کسانو ته رسیده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي دا سروې چې په بېساري توګه د نشه یي توکو استعمال څرګندونه کوي. دوی دې ته مجبوروي چې د کنټرول لپاره خاصه پالیسی جوړه او عملی کړي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې خبري غونډه کې وویل په یو دیرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه لري، خو په وینا یې اوس ضرورت دی چې دا اندازه لوړه او عامه پوهاوی ډېر کړي.
په اوسنی وخت کې نشئی توکو ته علاقمندي زیاته شوی. د عامې روغتیا وزارت د زړه کومې غواړي چې د نشئی توکو د اړتیا کمولو پروګرامونه او د معتادینو درملنې ته د خپلو کارونو په لومړیتوب کې ځای ورکړي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو په تقویت کې له ایس راز کوشش او مرستو څخه ډډه ونه کړي.
د افغانستان نوی حکومت ژمنه کړې چې د نشئی توکو د کنټرول لپاره یو څلور کلن پلان جوړوي، تر څو له مخې نه یوازې د مصرف کوونکو شمیره کمه شي، بلکې د هغې د قاچاق مخنیوی هم وشي. کارپوهان پر افغان حکومت او په ځانګړي توګه په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د نږدې 8 میلیارد ډالرو له مصرف سره سره دا پدیده له منځه یونه وړه. دوی وایي که په افغانستان کې د نشئی توکو له کښت سره جدي مبارزه ونه شي، نو د روږدو کسانو شمیره به له دې هم واوړي او هیواد به له یوه لوی بشري ناورین سره مخامخ شي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په ځانګړې توګه ورځپاڼو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او ورسره پلاوی د سفر په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله لودین مطبوعات ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره کابل ته د پاکستان د صدر اعظم پرونی سفر او د دې سفر د اغیزو په اړه تحلیلونو او تبصرو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ښه او بد تروریست نه دی موجود او دا دواړه د افغانستان او پاکستان دښمنان دي. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شوې او افغانستان له پاکستانه د ښې همکارۍ غوښتونکی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور په تیره یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې پاکستانی چارواکي د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته راځي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په برخه کې د پاکستان د ښې همکارۍ ازموینه پیل شوې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د نوي حکومت په جوړېدو سره د پاکستان او افغانستان د سیاستوالو لهجه هم یو د بل په وړاندې نرمه شوې او دواړه لوري د ګډو ګټو او ګډ دښمن خبره کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د پاکستان او افغانستان اړیکې نوي پړاو ته ننوتلې او دا ځکه چې د حکومت له جوړېدو تر اوسه 10 ځله پاکستانی چارواکي کابل ته راغلي او 2 ځله ولسمشر غنی اسلام آباد ته تللی دی. په مطلب کې راغلي چې پاکستان د سولې په بهیر کې خر رول لوبولی شي او کولی شي چې د کوټې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستانی چارواکي بیا ولې ګرم شوي دي. په سرمقاله کې راغلي پوښتنه دا ده چې ولې پاکستان د سولې په برخه کې ډېره لیوالتیا لري. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي که پاکستان هم سولې ته مجبور وي دا بیا ښه خبره ده، او که داسې نه وي حکومتي چارواکي باید د پاکستان په وړاندې محتاط اوسي. د سرمقالې لیکوال ویلي داسې ښکاري چې پاکستان له خپلو نړیوالو ملګرو سره په افغانستان کې د یوې نوې لوبې د پیلولو تکل کړی دی. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه خپلې تبصرې ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستانیان په خپلو خبرو کې صادق نه دي. په دې تبصره کې ویل شوي چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان ګټې دي او پاکستان غواړي چې د شمالي وزیرستان نه امنۍ د افغانستان شمالي ولایتونو ته را انتقال کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. یو نوې سروې ښیي چې په وروستیو څه باندې 10 کلونو کې د هغو زرګونو کسانو څرک نه لګیږي چې اروپا ته د ښه ژوند په هیله په لارو په تیره بیا په اوبو کې ډوب شوي دي. اروپا ته له خطرناکو لارو د غیر قانوني مهاجرانو د تلو ستونزې ته په وروستیو کې اروپایي مشران وروسته له هغې پام واړو چې په وروستیو یوه میاشت کې په 10 کسان د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. نوریا سنوري د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
تقریبا ټول هغه کډوال چې په 13-15 کلونو کې اروپا ته د ښه ژوند په هیله په لارو کې مړه شوي څرک یې نه دی لګېدلی. دا خبره د هالند یوه پوهنتون په نوې څېړنې کې کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د جنوبي اروپا چارواکو د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ د 3,138 کسانو چې مهاجرین بلل شوي مړي موندلي، حال دا چې یوازې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1,800 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. په دغه نوې څېړنه کې چې د امستردام آزاد پوهنتون کړي د لومړي ځل لپاره د جنوبي اروپا په هیوادونو کې د مړو شوو کډوالو رسمي ارقام څېړل شوي دي. د هغو غیر قانوني کډوالو چې په لارې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی دغه کډوال چې په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د جګړو له امله د امن ځای موندلو په لټه په لارو کې لستر خطرونو سره مخامخ دي. دغه خطرونو ته یو ځل بیا د اروپا د مشرانو پام وروسته له هغې واوښت چې تیره میاشت 900 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شول. دغه کډوال له لیبیا څخه په یوې زړې کښتۍ کې سپار شوي وو. دغه پیښې په سمندر کې د اروپایي اتحادیې د ژغورنې د عملیاتو د پیاوړي کېدو لپاره غوښتنې وروسته له هغې زیاتې کړې چې ایټالیا تیر کال د ورته مقصد لپاره د ساحلي ګارډ یو ماموریت وځنډاوه. خو پروفیسور توماس سپیکر بویر چې پر دغې څېړنې کار کړی وایي په دې اړه اساسي بدلون د دې اړتیا زیاته کړې چې هغه خطرونه وڅېړل شي چې کډوال ورسره مخامخ دي. دی وایي د جرمني، هالند او برېټانیا سیاستوالو ویلي وو چې په دغه بڼه ستر عملیات به ډېر خلک د اروپا تک ته وهڅوي او ډېر خلک به خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د اپریل له پیښې وروسته دوی خپل دغه نظر بدل کړی دی. سپیکر بویر زیاته کړه دوی اوس پر هغه څه ډېرې پیسې لګوي چې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې د ډېرو خلکو ژوند به واخلي. د ده په وینا دا غیر مسؤولانه ده، مخکې له دې چې په دې اړه پوښتنه وشي چې دغه فرضیې څومره درست دي دوی مهمې سیاسي پرېکړې وکړي. د دغه سروې په لټون کې د خپلو څېړنو په نتیجه کې دې ټکي ته رسېدلي چې د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ د کډوالو مړینه پرله پسې مخ په زیاتېدو ده.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
یوه تابلو د نړۍ په سطح د انزوریزو آثارو د پلورلو ریکارډ مات کړ. دغه تابلو چې فرانسوي هنرمند پابلو پیکاسو کښلی ده د دوشنبه په ورځ په 190 میلیونه او 400,000 امریکایي ډالر وپلورل شوه. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی، خود ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو کښلی ده. د دغه تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل سوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ، یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 190,000 امریکایي ډالر وپلورل سوه، او په دې توګه د نړۍ په سطحه د کښل سوي آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یوه تابلو په 220,400,000 امریکایي ډالر پلورل سوې وه، او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل:
We always knew that it was going to break the world record price.
دوی وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو، او په 220,400,000 امریکایي ډالر پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انزوریز اثر په 180 میلیونه ډالر وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی.
It's a wonderful, wonderful work.
The design, the تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وی امپرسیونیستی اثر او اثری انزورگری لدی کبل د انزورگری هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې شکلی او د لاسرسی وړ دی، او د هغوی رښتونی ارزښتونه ثابت سوی دی.
دا قزاقستان چارواکي وایي چې شاوخوا 100 غرڅې مړې موندلې چې د مړینې د علتونو په اړه هم زیات معلومات نشته. دا هغه غرڅې دي چې نسلې د منځتلو له خطر سره هم مخامخ دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورت جزئیات له نورياس نوري اورو.
د قزاقستان د کرنې وزارت وایي د قستانی ولایت د امانګلدی د سیمې ځنګل ساتونکو دغه حیوانات د دوشنبه په ورځ مړه وموندل. دا د اروپا آسیا د وچو ترمنځ په دې غرنۍ سیمه کې د غرڅو چې نسلې په ورکېدو دی د مړینې لوړه شمېره ده. درې کاله مخکې، یعنې د 2012 کال په می میاشت کې، په همدې سیمه کې نږدې 1000 غرڅې مړې موندل شوې وې. د چاپیریال ساتنې مدافعان د دغو مړینو تور په هغې روسي فضايي بیړۍ پورې کوي چې څه کم یوه میاشت مخکې په دې سیمه کې له فضا راښکته شوه، او ځمکې ته یې له ځان سره له نړیوالې فضايي اډې څخه روسي او امریکایي فضانواردان راکوز کړل. دغه ادانه د ثابته شوی او د کرنې وزارت ورسته وویل چې په ستونی او تنفسي جهاز کې یو ډول عفونت د دغو غرڅو د مړینې سبب شوی دی. په 2012 او وروسته په 2014 کال قزاقي چارواکو په شمالي ويديز اقتوبي او اقمولا سیمو کې د اپل زګونو د غورڅو چې په دزو وشتل شوی وي د املو پیدا کېدو خبر ورکړاو دای هم ویلی چې اخکر ترې پرې شوی وو. دغه چارواکو دغه راز ویلي وو چې د دغو غرڅو لښکرو څخه د تبت او چین په دودیز درملو او طبابت کې کار اخیستل کیږي. هیڅوک د دغو غرڅو د ویشتلو په تور نه دي محاکمه شوي. یو شمیر قزاقي فعالان په دې تاکید کوي چې د روسي فضایي پروګرام یوه ستونزه ده او له حکومت غواړي چې د افغاني شوروي لخوا د بایکانور فضایي اډه چې روسي ساخت پروتون ام ډول توغندي فضایي بیړۍ فضا ته توغوي وتړي. یو شمیر دغه توغندي چې په لوړه کچه زهرجن سون مواد استعمالوي له بایکانور څخه له توغول کېدو وروسته چاودلې دي. دغه پیښو په هوا کې د زهرجن موادو اوریزې خبرې کړي چې د سیمې د اوسیدونکو او د چاپیریال ساتنې د مدافعانو قهر او غوسه را پارولې ده. دغه ډول غرڅې چې نسل له نابودۍ سره مخامخ دی په قزاقستان، منګولیا او د روسیې د کالمیکا په جمهوریت کې اوسي. ځینې اټکل کوي چې د شوروي له ړنګېدو وروسته چې د حیواناتو پر ښکار سخت بندیزونه لري شوي، شاوخوا 50,000 دغه غرڅې به په دې سیمو کې ژوند کوي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې یو په دوهمه برخه کې لومړی له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو او ورپسې 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوډې اچار خپرېږي.
افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه د سخت ریزو پر ضد عملیات کوي، په دې معنا نه دي چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې او یا هم په ګډه عملیات کوي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دارالامان په سیمه کې نن سهار یوه چاودنه شوې ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې سیمې ته تحقیقاتي پلاوی لیږل شوی تر څو په دې اړه معلومات ترلاسه کړي. د غور د چهارسدې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په سلګونو وسلوال مخالفینو تیر شپه یو ځل بیا پر دغه ولسوالۍ حمله کړې او دا مهال سخته جګړه روانه ده. د بلخ د شورتپې او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د امو سیند اوبو د ډېرې دوه لامل په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بانکي منځغ کړی دی چې په یمن کې د سولې د خبراتور لپاره اقدام وکړي. د عراق او ایران ولسمشران په تهران کې سره ویني. د عراق ولسمشر فواد معصوم د ایران پلازمینې ته پرون دی ورسمي سفر لپاره تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیه ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دې هواد ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر سره د اوکراین، سوریه او ایران په اړه په صراحت خبرې وکړې. او د امریکا په پلات لیفیا ایالت کې تیر شپه لکه څخه د یو مسافر وړونکو ریل د شوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وجلسول او ګن شمیر نور ټپیانسول.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه. پلار او کوڅو کې د متادینو موجودیت او لمخدره مواد څخه استفاده د کوم ستونزې لامل کیږي؟
اوس د خیرو را ټول خراب دي شنو حیوانه کوي د مشمن ته د وخت کې ولا یې هم داسې وای خربزار خربزار انګه اخي اوس له حیوانه وکړه.
مسول کسان متادین لارو او کوچونه نټولوي
دا نن تاسو ګورئ چې د پولیسو په کې ولاړې ما متادین جماوري کوو چې شپانو ته انتقال شي. همدارنګه په ولایتو کې هم همدغه پروسه به ان شاء الله شروع کیږي.
درنوردونکو خایت اسامبلی دی لوی چې په دې وروستیو کې ډیری متادین په داسې ځایونو کې نشکوي چې هلته د خلکو د تګ راتک سیموي، لکه د سړکونو پر غاړه، پارکونو او نورو میله ځایونو کې په ډلې زتو کې سره ناستوي، پر سرونو یې پټوګان غوړولي وي. دوی خپل څوک نه ویني خو نور خلک د دوی په ننداره وي او په حالې افسوس کوي. په عملارو کې د نشي توکو څخه استفاده او د هغه دول ډیر ستونزې پیدا کوي. د چکم ستونزې په خبرونه کې پریږیږو. په پایل کې د لوګارښتونکو امن وایي چې نن سبا نشین د شرم پر ځای په خپل عمل فخر کوي. ښکارا د خلکو مخ کې وختناست وي.
مخ کې وخت خلکو پټ مصادقه وي تر یو چا سره پټ سمول ور. اوس د خیرو نه ټول خراب وي لیشنه حیوان کوي. دا مشمول ټول د وخت کې ولا هم دا څه لګنه ولې خیر بازار خیر بازار انګه. اصل حیوان وکا وز شرم دې بات کړې خلکونه وز دې چا کور وکم نه کی کی نه کوي هم دې څنګه زما سره یو که زه یو کور وکم نه باید ونه کی او کوي وکم اتمه نه کوي هر کله کی ستو ګورو کې یا تریا کوي یا مثال خوري یا چاس وي دا نه زه سره تم دکانو کې ولې غړو زورم کې دلمو علي پټ موزم څکم خدای نه ویره ګمو څه کوي چې مون فکر وکي شرم حیا ولړه بالکل چن حیا نه کوي نه لمون نه کوي نه تر نه کوي ولله هم دې خلې دې چې مور فات مخ دې نه شکوي یا تریا یا چاس یا
دې زینو کسان په باور متدین دومره ډیر شوی چې وس په پټو زینو کې نزیږي زکه خو عملارو تراوتلی د پامان اوسنکه امام الدین وای چې متات خو مریض دی هغه خپل خاو بدن پوهیږي کوم کسان چې نشي توکي خرڅوي دغه مخنیوي دی وشي
دا چوز دي سره کوم خو تراوتلی دی دا چوز برندو تراوتلی دی دوه تعداد لغه خپل حد زیات شوی هغه کوم مخفیګان چې دوی په کې کیناستل اوس حد دومره زیات شوی چې خپل مخفیګان کې دوی نه ځای موږ د تایران په توګه د معتادینو په عنوان سره چې کوم دفتر کار کوي کوم اداره کار کوي دوی دغه معتادین زیاتوي کې کموي موږ په دې نه پیګو خاطر دې چې کمایي نو خدا باید تعداد محدود شي دا خو زیاتېږي ورځ په ورځ بل دوی ته مواد مخدر ډیر په اسانۍ سره لاسته ورځي دا پښتنه داسې څوک شته چې کړی وي نو مفتات خصوص جزانه شو ورکړه ځکه چې هغه خواجه زده په خپل باندې هغه خپل ځان اداره نشي کولای فقط دومره پیږي چې دا څه ماته ډیر ضرورت دی ماته آرامش راکړي خدا هغه څوک چې خرڅوي دی هغه خلکو ته چا جزا ورکړه یا دا چا ثابت کړه چې دا څوک دی ولې دا کار کوي کچیرته دوه نفر دغه څه قاچاقبران دی پوډر او څوک واخلي په دار باندې وځړي ممکن درېم کس عبرتدار شي ورته دا کار ونه کړي د پنځو ورځو شپږو ورځو بندخانه باندې پتی څه اثر وچی دا د دې فامیل سره جفا نه ده دا تنه دې محتاط وژنه نه ده دې د ټول فامیل وژنه ده دې د ټول خاندان وژنه ده
ګل رحمان چې 50 کلن دی د ژوند نه خول په ملا کوپ کړی دی و یو زوی مړ شو بل ایران کې ورکتی دریم دلته موتات شو د ټپې وایزن د ټول کور مسولیت ورلغړې دی کله چې وسره غېدلو سترګې له وښکو ډکې شولې په ویرجن اندازې ویل چې نور د ژوند درون پیټه ان نشي وړلای
هله د خوای دا پاتې ځان پوړلی دا زشتې ګر او د زوی مې شهرو کې سره دغه مو شمو نه ماته پاتې او یو په مرسته نه دی او مې زنګ ځای ورته مارم زموږه بیلخي دا څه درڅوایم بچای چې ګوښه لرو باندې خبرې کوم څه وشرمې دو ورونه څه وشرمې دو پر خپل ورته وشرمې دو مو تاسو په دې عمل باندې دا چې وشرمې ګرځېده هغه خلک مو ته ویل چې پر هغه چې سپینګلې دې موږ زه باندې دې زړه دا زوی ما زار په ګرځ تو بازار سو باندې کوم دې چې ورونه دې نصال کنه خامخان وو هر څه څه خلری کنه
مور هغه څوک دا چې په اولاد لنورونه ډېر درځيږي مریم چې دې زوی احتیاط دې ژوند خوږی پر ترخي کړی وای په کور کلی کې لشارم نه چاته نشکتلې یو لري چې په ژبه ګونګه هم ده د دې ته اشاره د موتات زوی پیغور ورکوي
ګنګز پروت د کور کې دومره شرم میګم چې خلک وایي دا فلان کوي پودارای ده خلک ویل کې وایي مونږ او دا سبوک خدای دعا قبول کوي زه شپېخ جګېګم د دغه زوی لپاره دعا کوم خدای دې بس ته مهمه شرم وا کله دریا تک ته سیکل یو ځای کله بل ځای دا پودار ټول رنج ده ته خپل رنج ده یو مې ګونګې ده دا ګونګې ماته ویل کې پازه پرې کړه تا زوی ته وګوره او زړلم تمام اورز زلم په دې سزه څنګه زلم داسې سوري سوري ده زه ګورم که دم رضواني دم رغاته ووز داسې دنګر سو خیران په خوې نمنځي هم داسې پروتي خدا ټول رنج نه ده خو رنج ده
روځ خپل متادینو ته و وبرو چې دوی د خپل نشي پاکل څوي څلریشت کلان رحیم ګل چې لرنګ زیړ او په صورت ناروغ کاری وای اوس چې پودر ورته ونرسيږي ټول بدن درد کوي
رحیم ګل
دایم ګوره څو بل وخت هیڅ پودر
نه کوي نه غوښنم دوه کال کې
کساره ته وکولې د پودر ته مخکړه
یو ادم هم داسې بس خپګان جګرخونی مشکل حالات بس داسې اکدم دماغ باندې مې راغله داسې پودرین نه مې چې ولا سین لاندې ورننه زم خلکو سره داسې مردار قران سره کېنه و
هیڅ
تکینه یا حالات داسې بس داسې ځای کې کېنم زمون لوګر کې زیاده د سین غاړه سمندر دی بس داسې خو پاک ځای وي صحیح ځای وي زما زه یې سکم ما ډېر زیات ځان مې خوګيږي زړه مې خوګيږي لاسونه مې خوګيږي زړه مې ډېر زیات درد کوي
چوینه
څه؟ وینه سکم او
سم څه یې کنه؟
او سمو دا غا سور از کیږي دا
پیسې کومه کې پودارو تا
ولا پیسې بس کلا کارو کم کلا بس روړ ته وایم
ورور دې در کوي
ورور مې رکې
کار کېږي
نه هغه ته پته نه وه چې دې دا فیل کوي چې کله حالات کې خسته وم ښه لاپیجاب مې وه رنګې کالي به مې کول حالات کې چې زه خپل ورور ولیدم چې ولا ته دومره خسته وې دومره مزیداره لږ وې ته څنګه یکدم داسې خراب شي او زه هم نه پوهېدم چې تا ته ما پیسې درکول هر رنګې لباس به مې درته کول هر رنګې به ګرځېدې څنګه ته یکدم داسې رنګ دې تغییر وکړه داسې بدرنګه شوې داسې حالات کې بهر
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورې دوستانو محمد شه بعد د هلمند په مرکز لشکرګا کې یو شمیر وسلوال د لشکرګا جامع جماعت تر نو تی چیرته چې د دینی علماو او ملا امامانو غونډه روانه و او له هغې ځای څخه د لشکرګا دولت پر مقام هم ډزې کوي همدا شیبه له سیمې څخه زمونږ همکار الیاس دای راسره د تلیفون په لیکه کې دی دای صاحب څه پیښه روانه ده
مراتب اوریدونکو ته تاسو سلامونه څو د کې وړاندې یو ډله وسلوال چې تر اوسه پورې یوې امنیتي سرچینې دوه تنه تایید کړي دي دا د لشکرګاه ښار جامع جماعت ته چیرې چې پخوانی کابل بانک وو او په ساعتونو پورې وسلوالو برید وکړ ورننوتل دې ته چیرمه موقعیت لري لشکرګاه جامع جماعت ته د وسلوالو په داخلېدو ډز پیل شوي دي ویل کېږي چې دوی تر اوسه د پیکاو کلاشنکوف نه پیسې تابع ډز کوي او درنې ډز نه دي شوي دغه مې څه چې لیدل نامه د صدر ډاډ وکړ چې د علماو یو غونډه هم په دې جامع جماعت روانه و او کین یال کې د جامع جماعت د مینار نه استفادې د ولایت د مقام پر ودانی باندې د ذکر اوس د ولایت د مقام او د جادي او د جامع جماعت د وسلوالو او کین یال کې د ولایت د مقام د جادي د پولیس فرمند د دې تبادله کیږي نو دا د کی معلومه نه ده چې وسلوالو هدف اصلا د دې علماو غونډه و چې ورداخل کړي دي او که دوی غوښته چې د دې جامع جماعت نه چې یوازې شل پنځه ویشت متره د ولایت د مقام څخه لږه په استفادې د ولایت پر مقام باندې ده چې تر اوسه پورې جزیات دومره دي مرجو بله تر اوسه نه تایید شوي او نه راپور ورکړل شوی دی ډېرې روانې دي
ډېر زیاته مننه کور ودان دوستانو الیاس دی او چې د لشکرګاه په جامع جماعت کې د روان امنیتي حالت په اړه در سره معلومات شریکول د ازادي راډیو خبریالو چې یو شمېر وسلوال چې ځینې امنیتي سرچینو ویلي دوه کسان دي او کلاشنکوفونه او پیکا وسلی ورسره دي د هلمند لشکرګاه جامع جماعت تر نو تی دغلت د علماو او مذهبي مشرانو غونډه هم روانه په همدې حال کې او د لدغه جماعت څخه د هلمند د ولایت پر مقام چې ورسره نږدې موقعیت کې دي دزي کوي امنیتي مقامات وي چې سیمه کلا بند شوې ده او هڅه کوي چې وسوال لبخو غرزول شي د ازادي رادیو ادن رسي او په همدې خبرونو کې په دې اړه هر ورسته جزئیات او هر ورسي معلومات له تاسو سره شریکو راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
پسې یاران دوستان واچو لخپل را پسې ګرځېدل چې څنګه حساب کتاب دی چې وې قتل چې څه پناشو یو ورځ هم داسې پټ کور کې ناستم بس بیا مې مشر را باندې پېښ چې ولادې دغه نشې تماشې کوي ولادا کار کوي بیا به نه راته پیسې را کول نه به راته ایس
چورولې پیسې نه درکولې بیا دې کومه کولې غلا دې کوله
نه بیا مې دغه کول لغه موټر شوی به مې کول
موټر شوی کې ډوره پیسې کېږي چې پوډر په وخت نه
مو دروازه 300 و 300
نو چې خوره دې 300 300 پوډر ورکولې
300 په پوډر نه ورکولې نیم سر لپې به مې په پوډر ورکول نو به مې خرچه خوراک ټول په کور
کور ته چی وړل
دې سبا مې نو له
کور نه ویلې چې چی راوړا
کور و راته وې سرول هو بس چې کور واره چې زما لا تکته کله خبر شي چې دادا فیل لري نو سبه راته وې چې خپل عمل دینې شه پورا کول کور ته ودی سر
څومره پیمانه په پوډر اوس
ډېر زیات ان دومره ستو ځوانای باندې تانګه ما
اول دې فکر نه وکړای
نه دومره پاته پته لګی ته چې دا زه دومره ذلیل یا زما دومره خسته ویختو دومره خسته لکوما زما خپل تصویران یارانو دوستانو سره لکه لاهور په خور کې ډیر وخت ګرځیدلې ما خپل غزانی ته ګورم بس ډیر سخت خفګان بس د چانه خوخیګم چې پودر می شروع کړی دی د چانه خوخیګم
محمد عالم بیا په ایران کې متد شوی هغه وایي په خپل عمل ډیر شرمېږي لېبي خوې وس په کور او ټولنه کې د بخوا په څیر قدر او عزت نشته لبل په لاو خپل هم خپل دی حالت ډیر زبريږي
دا و به وکړه در ورک به شقات له مال چاک کې به یې کوه د تی دی کار باندې تلل یو ورځ من داس شاو غوغه مال راځي چې یو دوسه و وکم پنځم اورځ به مال زم د سر اعظم وایي ته چی کوي چې مال زم ته ما غزا و ګورم بیا زم ما غسم چې رو 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 اما یو دو چې ما خپل هغه دیم را نکلس سوګي شخپل ونوي چې سوګي سوګر دی لیونی خونی دی سوګ واچا وکنده کده زان عايشه نه نوې جدا ساده کنده ده چي ده ذاتي په ما غسه ده غلې سالور 15 کال شل چته به عزته کې به حرمته کې ولي دی دی هوټل کزه دی هوټل کاغه هوټل چې پی پوش هغه هوټل هغه هوټل هم بل اخره اما سین زایره
تخپل څنګه دي چې په او مو جوړ کړی پودر وهلی
نه سالور کلام قبر کني کولا 500 فاملی قبرو په سر 20 فوټ کانټینر مې نیولای و مال ته به مسکول چې زی یخ لیا او غم چې بیا د واخیسل بل غم چې زای ورته لټوي بل غم چې نشاش وي بل غم ټول غم تکلیف پریشانی لالانی سرګردانی خلاص ټول د غژوند اندازې دا انسان سره د فدان حالت دون رفاقت ملي لری چې انسان نه خوشی کوي خلک ګوره دولت نه مور نه پلار نه جامع نه قوم نه تیر دی ولی دین تیر نه دی لس لس دفی بستر شو لس لس دفی ترګم کلل ملا ولا نوم بده چې دنه نه وي د پودر او د چرس او دغه په پیاله به ورک او په چای جوج به ورک نو مونیز ولا چې دروازې نه وته نو مستقیم لار لما ملا سره نه شو د ما غره ما تو ملا وي تو قالی وي تا خو نوم وش چا خیس په پیاله به ورک او په چای جوج به ورک خو خدای توفیق چې هغه هم چا خوشکی مونږه خو خوشکوي چې په رقم شي ولا که دی به عزت کې به حرمته کې خلخ وکی
خلک مل زاینو ته د دې لپاره زی چې وخت خوخت تیر شي خو کالته متادونی چې په نشاختوي د خوخي په ځای خفکیږي د متادینو په روختون کې مولا ډاکټر شاهزاده یوسف زینه پختلی چې اوس ول متادین لار کوڅو ته راووتل
دا شي کسان لري چې هغه د چا پروا نه لري هغه شهر لار او کوڅو چارایي کې سه مواد پیدا کړل عمل ته فزان صادر راکښ کړي نو شي وخت کور کې د چا پروا نه درلودله نو هغه دې پروا سره سره ما به باندې خلک وویني دا به از سکوم په وخت په خپل مرګ بند واز نه دی دی بل چا په مرګ بند واز نه دی په چرو چا په ول باندې بند واز نه دی هغه به د چا پروا نه لري نو یو موتاس بل موتا ته وګوري چې هغه ناشته هیڅ اورته سو نه ویلې نه دولت ورته سو ویلې نه رعایت بخاره ناشته وخی زی الته بل سره کینه بل سی وکوته هغه دوه درې کیږي درې سلور کیږي دیونه ډله جوړیږي بس کله ډله تر نه جوړه سولې دی دیو ډلو بیا کویږي کی خزون نه تیریږي دانو شهر چرته دوی خپل بندر په جوړ کې هغه ته کینه د ممانت لپاره څوک نشته د دوی منی کې دی دوی خپل تصمیم اراده سی په دې کې قوی نسی کټول دنیا شپخانی سی ټول دنیا دواسی امکانات نه لري چې دوی و نه غوړي ک دوی و غوړي هغه دوه بیا ساته سی درش پیو درې ورځې ورته وای دوی ته دردونه اسالات پاجه ارشیزی دلتنګی بیخوابی استفراق دا ټول ورته پیدا شوی دی دغه ټول سره مقابله کړی ده تصمیم و اراده قوی نیولې ده ځان باندې ټول بوج او ځان باندې زحمت تکلیف راوښتي دي اما ترکړی دی
د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت د متادینو د کمولو د ریاست رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفی وایي چې دوی هم د اندېښمن دي چې متادین په عملارو کې ورځ تر بلې ډیریږي دا چې دوی د ستونزې د حل لپاره څه کړي ورته غواک بشو
دا موضوع خو ډېره جدي ده تاسو یقین وکړئ چې دوه کاله بعد به د افغانستان په هر کور کې یو متاد موجود وي یعنې دومره جدي تقریبا 100% خپل هدف هم لاسته راوړی دی یعنې پخوا تقریبا په ټول افغانستان کې په 1391 کې 500 شپخانو پورې موجود دي اوس الحمدلله 132 پروژې موږ په ټول افغانستان کې د معتادین تداوی لپاره لرو یعنی 100% زموږ ظرفیت د 100% نه 100% ته اوچت شوی دی چې د هغې د جملې نه یو هم د نن تاسو ګورئ چې زه په پولیس وقفه کې ولاړ یم چا تعمیر او کارونه اجتماعي وزارت داخلې په مرسته باندې موږ دا معتادین جمعوري کوو چې شفخانو ته انتقال شي او شفخانو کې تداوی شي انشاءالله بازار کې مو مخدراتو کې په آزاد شکل خرڅیږي په هر ځای کې موجود دي په دې رابطه باندې پلان لرو چې په همدغه دوه درې میاشتو کې انشاءالله چې موږ دا تنفیز قانون په مرسته باندې موږ وکولی شو چې دغه پرچون پروشان شناسایی کړو د وزارت داخلې او امنیتي ارګانونو ته دغه یو ګزارش ورکړو تر څو هغوی په دې رابطه باندې دستي ونیسي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
په
گوری دون کو سلام په خو خو بخو په حکومت انتقادونه کیدل چې دای وکړل او هغه و نکړل خو په وسنی کې ایز د انتقاد ځای نشته ځکه چې هیڅ کار اعلان نه کړي او هغه د چا خبره ابي ټوله بي د خبرونه په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړي کو ورته مو نه خندل نو خو بژاړی
او ووس پاسته پاسته خبرونه واوري افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو د ایرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي او نږدې ده چې د ژوبڼ ایګي او شادیان په خبرو راشي د خبرونو تفصیل افغانستان د خپل نوی دریم پیدا شوی زوی نوم پاکستان کې خود بی خبر آژانس خبر را کوي چې د افغانستان نورد و زامن عربستان او تاجکستان نومیږي او په دریمې پاکستان کې خود خبر زیاتوي چې د افغانستان پلار کشمیر نومیده افغانستان چې اوس مهال په خپل کلی کې بزګری کوي ویل چې که څلورم زوی پیدا سو نو نوم به جاپان کې دی ځکه چې جاپانی مالونه ډیر خوښ دي هغه زیاته کړه چې پاکستان له دې عمله په زوی نوم کې خود چې که خدای وکړي او ښه چالاکه سړی ترې جوړ سي همدارنګه افغانستان وایي که لور پیدا شوه نو نوم به دوبی وي د ایرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په څو کلیو کې په څو تنه د ایراني ماشومانو تر څیړنو وروسته معلومه شوې ده چې په د ایرانونو کې شته میکروبونه که یو ځل په د ایرانونو د ګرځېدونکو ماشومانو له وجود سره توافق حاصل کړي نو بیا هیڅ کلام د نورو میکروبونو زور نه پرې رسیږي او همدا علت دی چې د کلیو د ایراني ماشومان هیڅ کلام نه ناروغه کیږي او که خدای مکړه ناروغ شول نو دفتن مري خبر زیاتوي چې زیاتره کلیوال پرته له څیړنو په دې خبره پوهیږي او خپل ماشومان یې پرېښي چې په ډیرانونو لوبې وکړي او وجود ته د ډیران میکروبونه جذب کړي او روسی خبر دا چې نګدی د چې د ژوبڼ ایګي او شادیان په خبرو راشي له ژوبڼ نه پر رسیدلې خبر کې ویل شوی دی چې د ژوبڼ ایګي او شادیان د اوخیاری لعمل نه بلکې له لوږې له امله هڅه کوي چې ډېر ژر خبرې زده کړي او له خلکو خواړه وغواړي خبر زیاتوي چې ایګي او شادیان د لوږې له مجبوریته پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورښودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پخه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایګي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او سم به ووایي چې ډوډۍ راواچوئ چې له دې سره به د افغانستان نوم د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې ثبت او لکه د اداري فساد غوندې به لومړی مقام وګټي خبرونه خلاص شول
اوس چې په پانتونونو کې لابراتوارونه او د عملي زده کړو وسایل نشته نو د طب پانځي استادان خپلې تجربې په قصابیو کې کوي لکه داسې
ټول ته تیاری
تیاری
استو
د څه لپاره صاحب
قصابی ته د تللو لپاره
قصابی ته د تللو لپاره
او د عملی تجربه لپاره مو بیای چې د اناتومی پاکله هلته عملی معلومات راکړي
څنګه سو اوس کنه
او پوس شوی دی زوړند کو او کم داسې په مځکه کیدو
همدلته په ځمکه ښه دی یوازې دغه خېټه څیره کا
ښه
ګورئ شاګردانو دغه کوم علل سوی خوسی چې وینئ دا د اناتومي یو مکمل مثال تاسې وګورئ دې خواته را نږدې څه هلکه تا ته وایم دغه سر دی ورپسې دغه ځای ګورئ غاړه ده بیا د سینې قفس شروع کیږي دغه ځای قفس دی بیا دغه ځای ګورئ اناتومي ودرېږه پوښتې ته نه رسېدلی دغه ګوره دغه ځای دغه ګېډه ده ورپسې لګنې خاصره او پښې دي څوک ویلی سي چې له انسان سره یې توپیرونه څه دي
زه یې وایم استاذه
ووایه
صاحب انسان وړوکی دی او خوسی غټ دی بل توپیر یې دا دی صاحب چې دا لکۍ او ښکرونه لري
آفرین نه مو خو دا ځوانه ډېرې ښو توپیرونو ته دې پام سو
دغه دی خېټه یې څیرې شوه
مننه استاذه ټول را نږدې
شئ
نجلۍ تا ته وایم را نږدې شه اسکلیټ خو مو ولیده اوس یې د وجود داخلي اعضا درښیم
ښه استاذه
دغه یې جګر دی او دغه یې ششونه دي
ښه استاذه
دغه یې زړه دی ودلیده انجلۍ ستا پام چیرې دی دلته وګوره دغه څه شی دی دغه زړه دی
دغه زړه دی
نام خدا او دغه هم مری ده چې خواړه د خولې له لارې لرې ته انتقالوي
ښه
دلته له انسان سره یو بل توپیر هم شته
کوم توپیر استاذه
خو نو زه ولې ووایم څوک یې راته وایي تاسو یې باید راته ووایي
صاحب څه به یې درته ووایم
ووایه ووایه نام خدا
صاحب انسان معده لري او حیوانات لري
آفرین پلار خو به قصاب نه وي
دی صاحب
چه دی نو بیا دغه اعضا ورته تشریح کړه
ښه صاحب ګورئ دغه لرې دی او دغه پرې نښتې توره غوښه ټوټه چربي دی هستې تورې دی چې وخوړل شي د سترګو جد زیاتوي پلار مې وایي چې ډېر خلک یې راڅخه غواړي
ته رښتیا وایې څاروی لالال شوی نه وي چې توره بیا وخته خر شوی وي لکه چې د ټولو خلکو د سترګو دید کم شوی
ته نو څه وایې چې د خلکو د سترګو دید پوره وای او هر څه یې سم لیدلی شوی دې خلکو ته یې رایه ورکوله
هلکه سیاست بند دلته د طب تجربې کیږي نه د سیاست
ښه
صاحب وبخه
ادامه ورکه
ښه صاحب دغه یې بټوټې دی او استاذه دغه یې څه شی دی
دغه یې لګنې خسره ده
استاده دې ته مونږ کمچه وایو خوښه یې ډېره خوږه ده
پوهېږم پوهېږم قصابه خو په طبي اصطلاح کې لګنې خسره ورته وایي
استاده د زړه بطنونه او دالیزونه در ونه ښودل
سمه ده سمه ده چاړه واکه
دغه د استاد وخت
دا دروازه
ته درولې سالک الله اکبر ښه ورته وګورئ
دغه
د ګورې دغه ښی دالیز دی
ښه
او دغه هم چپ دالیز ګور دا او بل دی او دغه بتن دی او دغه هم چپ بتن دی
ښه استاد
وینا لدی خو راضی دی خو ته زی او دی خو راضی دی خو ته
پوش استاد پوش
ل کومه ځای راځي
ل راګونو ناراضی او پرګونو کی زی پوسو د نن ورځې لپاره هم دومره تجربه بس ده بل ورځ بیا د اډوکو کوپړې مغز او نورو تجربه درته وخیم کله پروشه ته مو بیا
ښه استاد خیر شي
استاد بل ته مو وسره راځه دار څه بزور وخیم
منه ده خو زه د طبي اصلاحات له مخې ورته تشریح کوم پوهنتون د عملي زده کړو لپاره څه نه لري وبخه چې وخت مو دې ونیوه قصابه
دا خیر دی څومره څومره خوښه درته وتلم
د څه لپاره خوښه راته تلې
د دې لپاره چې اوس بل څوک د دې خوسي خوښه نه اخلي نو مجبور یې چې تاسو یې واخلئ هلته به پسند کې بیا نورې تجربې هم پې وکړئ
Ha 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 ha!
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان.